بسويدا أزادي راديو ديرو محترمو وردونكو يور بيا السلام عليكم زا فرشتا جلال زيم دا خبروانا ولانديكم او دا خبرواني پا پايل پايل كي خبرنو لرو مجاهد جواد دا افغانستان كورني خبرنو واي
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هواد به یې د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې وکول شي د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت کې ترسره کېدای شي چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې په پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده د پټېدو د ځایونو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هیواد به یې له 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې وکولی شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې کابل ته دغه ضرب الاجل مطلق نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته 10,000 نور عسکر استوي خو په 13 میاشتو کې به دی بالدی هواده د عسکرو استل پیل کړي. کرزی له سینن تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان به کوښښ وکړي چې تر هغه وخت ځان چمتو کړي، خو زیاته کړي چې افغان امنیتي ځواکونه د هواد د ځینو سیمو د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو لپاره 2 کلونه او په ټول هواد کې د عملیاتو د مشري ترلاسه کولو لپاره هم 5 کلونه وخت اړتیا لري. افغان ولسمشر په دې مرکه کې یو ځل بیا یادونه وکړه چې غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره خبرې وکړي، خو نړیواله ټولنه هم باید د دې خبرو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو مشر تر اوسه پورې حکومت سره د روغ جوړی د خبرو هر ډول وړاندیز رد کړی دی. یو بل خبر لمخې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت کې ترسره کېدای شي چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. ګیټس له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د 10,000 نورو عسکرو د استولو پریکړه د دې لپاره کړې چې د وسلوالو یوه برخه په هغو شرایطو چې امریکا یې غواړي د خبرو میز ته راوکاږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن چې له ګیټس سره یې یو ځای په دې پروګرام کې برخه لرله ویل په هر خبرو کې د شاملېدو د مخه طالبان باید یو لړ شرایط ومني. د حقیقت وینا دوی باید له شخړو او د القاعده ملاتړ لاس واخلي، خو د نوموړي په وینا دا ښکاري چې طالبان به دغو شرایطو ته غاړه کینګدي. نامعلومو وسلوالو کسانو تیره ورځ د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د پولیسو د تلاشۍ په یوې پوستې باندې لاسي بم ګزار کړی. د خوست د امنیت قمندانۍ سرپرست عبدالیعقوب ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 پولیس ژوبل شوي دي. ده وویل پولیسو ته برید کوونکو د نیولو حادثې پیل کړي دي، خو تر دې مهاله یې نه دي نیولي. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو هم د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات ولایت کې د ایټالیا د هیواد د میشتې ولایتي بیارغونې ډلې یا پیرټي د دغه ولایت له والي احمد یوسف نورستاني سره د روغتیا په برخه کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د ایټالیا د پی آر ټي د ملکی برخې مشر ډاکټر مرادو ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکي کال کې د دغه ولایت له بیارغونې سره نور مرسته هم وکړي. ډاکټر مرادو زیاته کړه چې دوی به د هرات ولایت له اړینو خلکو سره د وړو قرضو په بڼه د 6 میلیونه ډالرو مرسته هم وکړي. د ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به له خلکو سره د کار موندلو او د سوداګرۍ په برخه کې هم زیاته مرسته وکړي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د راپور پر اساس نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: 1 ډالر 8.45 افغانۍ، 4.50 پوله، 1 یورو 2 افغانۍ، 0.40 پوله، 1 پاونډ 9 افغانۍ، 1 اتیا پوله، 1 سعودي ریال، 12 افغانۍ، 1 اتیا پوله، 1 ایراني تومان، 8.45 افغانۍ، 1 پاکستانی کلدارې، 500 اتیا افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه بالا نوري اس نوري څخه خبروي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده د پټېدو د ځایونو په وړاندې جدي اقدام وکړي. او وایي په افغانستان کې بریالیتوب په دې سیمو کې د سخت دریځو د سنګرونو په له منځه وړلو پورې تړلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی په دې باور دی چې په افغانستان کې د بریالیتوب اساسي عنصر په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو د پناه ځایونو په له منځه وړلو پورې تړلی. ښاغلی هولبروک وویل په خواشنۍ سره له دې حقیقت څخه انکار نشي کېدی چې پاکستان که څه هم په وروستیو کې د هغو طالبانو په وړاندې عملیات سخت کړي چې له اسلام آباد سره په جګړه کې ښکیل دي، خو دې هیواد په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. هولبروک زیاته کړه دا هغه څه دي چې موږ غواړو پرې ډېر تمرکز وکړو او دا له پاکستاني دوستانو سره زموږ د خبرو یوه اساسي موضوع ده. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره په موسکو کې د هغه په استوګنځای کې له غیر رسمي خبرو وروسته له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې وستایلې. سنگ له میدویدف څخه په دې خاطر مننه وکړه چې د تیرې اونۍ د غمجنې پیښې سره یې له ده سره وکتل. د روسیې په پرم ښار کې د جمعې د ورځې په یوه نایټ کلب کې د اور لګیدو په پیښه کې له سلو څخه زیات کسان وژل شوي وو. په موسکو کې رسمي خبرې نن پلان شوي او ټاکل شوي چې منموهن سنگ به نن له غرمې وروسته د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وګوري. له 2004 کال راهیسې چې منموهن سنگ د هند صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دا روسیې ته د هغه شپږم سفر دی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کېدل او د اټومي انرژۍ د همکاریو د پراخولو لپاره د یوې معاملې نهایي کول په ګوته شوي دي. په ایران کې د حکومت د مخالفینو مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په تهران کې د لاریون لپاره سره راټول شي. په عین حال کې پولیسو او د سپاهي پاسدارانو انقلاب ډلې د دوی په وینا د هر ډول غیر قانوني لاریون د ځپلو تیاری اعلان کړی. نن په ایران کې د هغو دریو ماسلانو د وژل کېدو کلیزه لمانځل کېږي چې په 1953 عیسوي کال د شاه د واکمنۍ پر مهال وژل شوي وو. ایرانی چارواکو بهرنۍ خبری آژانسونه د محصلانو د یاد ورځې د مراسمو په اړه له راپورټ ورکولو څخه منع کړي دي. په ایران کې د رژیم د مخالف لوري مشر میر حسین موسوی پرون په تهران کې وویل چې د اصلاح غوښتونکو تحریک د اخوندانو تر واک لاندې ادارو د شدیدو فشارونو سره سره ژوندی دی. سپینې ماڼۍ د عراق د پارلمان د غړو لخوا د هغه قانون تصویبېدل ستایلي چې له راتلونکي کال په هیواد کې پارلماني انتخاباتو ته لاره هواروي. د عراق پارلمان پرون له اوږدو بحثونو وروسته دې قانون ته چې د پارلمان څوکۍ ټاکي مثبته رایه ورکړه. د عراق مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي وویل چې د دا قانون منلی هغه په نومبر کې د انتخاباتو د قانون لومړنۍ مسوده ویټو کړې وه او ویلي وو چې په دې قانون کې له هېواده بهر مهاجرینو لپاره چې ډېر یې لکه د ده په څېر سنیان دي ونډه نه ده ورکړل شوې. د دغه نوي قانون پر اساس د پارلمان د غړو شمېر له اوسنیو 215 څخه 325 ته زیاتېږي او سنی مذهب عربانو او کوردانو ته ډیره سهمیه په پام کې نیول شوې ده. نن به په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه تر بل هر وخت په لوړه سطح خبرې پیل شي. د لږ تر لږه 190 هیوادونو استازي او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 115 مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. ملګري ملتونه وایي نړیوال باید د کاربون ګازو د زیات تولید او د هوا د ککړتیا د مخنیوي په خاطر سخته او جدي پریکړه وکړي. ساینسپوهان وایي په نړۍ کې د سکرو او تیلو له انرژۍ د زیاتې استفادې او د طبیعي ځنګلونو د له منځه تلو په خاطر د زهرجنو ګازونو تولید هم زیات شوی او دا د نړۍ د اقلیم د ورځ په ورځ تودېدو یو علت دی. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د کوپنهاګن په کنفرانس کې برخه اخیستونکي به یوې موافقې ته ورسیږي. په دې وروستیو کې هند، اندونیزیا او چین هوا ته د زهرجنو ګازونو د خپرېدو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په مشرانو جرګه کې له ډیموکراتانو وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د اصلاحاتو په اړه د خپل اختلافات حل او د قانون دغه مسوده دی چې په څو لسیزو کې د ټولنیزو قوانینو تر ټولو مهمه بلل کېږي تصویب کړي. اوباما پرون په غیر معمولي ډول د سنا په غونډه کې د ډیموکرات ګوند له غړو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند مشران روانه میاشت د روغتیایي خدماتو د دغو پراخو اصلاحاتو د قانوني تصویبېدو لپاره چې د اوباما د ادارې کورنۍ لومړیتوب بلل کېږي هلې ځلې زیاتې کړې دي. او په رومانیا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لومړني رسمي نتایج به نن اعلان شي. د پرنیو انتخاباتو لومړنۍ احصایې ښیي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ رقابت ډېر نږدې دی. دواړه سیالانو ولسمشر ترایان باسیسکو او د سوسیال ډیموکرات کین اړخي ګوند مشر میرسیا جیوانا د بریالیتوب ادعاوې کړي. دواړه کاندیدان وایي رومانیا به له دغه سیاسي او اقتصادي بحرانونو وباسي، اداري فساد به له منځه یوسي او پر حکومت به د خلکو اعتماد بیرته اعاده کړي. د انتخاباتو ګټونکي به نوې کابینه جوړوي چې په لومړیتوبونو کې به یې له دې هېواد سره د 40 میلیارد ډالرو د پور پر سر د پټه په درېدلو خبرو بیا پیل کېدل ځای ولري. نړیوال وجهي صندوق یا IMF تېره میاشت وروسته له هغې د دغې معاملې په اړه څېړنه وځنډوله چې د اپوزیسیون ګوندونو د باسیسکو ملاتړی اقلیت ائتلافي حکومت رانسکور کړ. په دغو انتخاباتو کې تقریبا 13 میلیونه وګړي د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي وو. داودی
ساده سهار لس بجې او لس دقیقې دي. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې پروګرام او تاندې څنګه پروګرام لرو، خو هغه مطالب چې د خبرونې په اوله نیمایي کې به واوري. د دې لپاره چې د خبرونې دوهمه برخه اونیزو پروګرامونو ته تر ډیره هدا به لسته وي. دا په اوله برخه کې څو محدود رپورټونه لرو. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د افغانستان کورنۍ امنیتي ځواکونه به لږ تر لږه نورو دوو کلونو ته ضرورت ولري چې د دې هیواد د ځینې برخو د امنیت د تامین مسؤلیت واخلي. په کابل کې د نابینا کوچنیانو سره د مرستې په خاطر د ښوونکو لپاره یو سیمینار جوړ شوی. دغه سیمینار له جریانه به رپورټ واوري. بیا به له کندهاره د ښځو د لاسي صنایعو په اړه یو ځانګړی رپورټ خپور شي. د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د خبرو شویو وروستیو تبصرو جزئیات هم اوریدلی سي. په خبرونه کې به د کابل د نن ورځې چاپوسو یو ورځپاڼو ته کتنه ولرو. خو تر لږ ځنډ وروسته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر دوه کالو پورې دې ته چمتو سي چې په هیواد کې د ځینې برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. جمهور رئیس باراک اوباما تېره اونۍ افغانستان ته د دېرش زره عسکرو د استولو اعلان وکړ او وویل چې په یو نیم کال کې به له دغه هیواده د ځواکونو په ایستلو بیرته پیل وکړي. خو امریکایي مشرانو ویلي چې دا له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو لپاره یو مطلق ضرب الاجل نه دی، بلکې د دې هیواد حالاتو ته په کتو سره به په دې اړه اقدام کوي. جمهور رئیس کرزی تیر روز له سینین تلویزیون سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د هیواد د ځینو سیمو د امنیت اخیستو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د دوو کالو او په ټول هیواد کې د عملیاتو د مشري د ترلاسه کولو لپاره پنځو کلونو وخت ضرورت لري. له سینین سره د جمهور رئیس کرزی د دغه مرکې جزئیات نوري اسنوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چې آیا هیواد به د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې وکولای شي چې د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي مشرانو ویلي چې کابل ته د ضرب الاجل مطلق نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته دېرش زره نور عسکر ولیږي، خو په اتلسو میاشتو کې به چې کله افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو لړۍ پیلېږي، هیواد ته بیرته د هغوی په راستنولو پیل وکړي. کرزی له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغانستان به کوښښ وکړي چې د ضرب الاجل ته ځان چمتو کړي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره د دوه کالو مهلت ټاکل واقعبین په نظر راځي. کرزی وویل موږ به خپل ټول وس په کار واچوو، خو نړیواله ټولنه هم باید صبر ولري او د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. که دا کار ډیر وخت نیسي، دوی باید زموږ ملاتړ وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د اوباما پر پلان د هغه ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو او جمهوري غوښتونکو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې کار سره به طالبان نور هم زړور شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن امریکایي ان بی سی تلویزیون ته په خبرو کې وویل چې موږ له افغانستان د وتلو د ستراتیژۍ یا د یوه مطلق ضرب الاجل خبره نه کوو، بلکې غواړو یوه ارزیابي وکړو چې څه وخت کولای شو افغان امنیتي ځواکونو ته چارې وسپارو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس وویل د اوباما دا وینا په دې معنی ده چې په داسې حال کې چې موږ دا اراده کړې غواړو له افغانستان سره ملي اردو ته د نوي کسانو د جذبولو، روزنې او د جګړې ډګر ته د هغوی د چمتو کولو عاجلو اړتیاو په پوره کولو کې هم مرسته وکړو. ګیس له سی بی ایس امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د 2011 کال په جولای میاشت کې به زموږ قمندانان ډاډمن وي چې آیا زموږ ستراتیژي مؤثره ده که نه. هغه زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو ته د یو شمیر سیمو د امنیتي چارو سپارل یو تکتیکي پلان دی چې هغه ستراتیژیکي څارنې ته اړتیا لري. خو افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې دای د وخت ټاکلو لپاره پر ناتو او متحده ایالاتونو فشار نشي راوستی، خو یادونه یې وکړه چې افغان ځواکونو ته دوه کاله وخت پکار دی چې په هیواد کې د ځینو برخو امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي. کرزی وویل دوه کاله وروسته موږ یو داسې افغانستان غواړو چې د دې وړتیا ولري چې د عملیاتو مشري په خپله وکړي او په ډیرو سیمو کې د افغانانو د امنیت د خوندیتوب چارې هم په خپله سنبال کړي. کرزی وویل موږ په پام کې لرو چې د اوسني حکومت د 15 کلنې دورې تر پایه پورې په ټول افغانستان کې د یاتو مشری په خپل لاس کې واخلو.
د سینن له تلویزیون سره مو د جمهور رئیس حامد کرزی د څرګندونو جزئیات واوریدل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي متحده ایالات له ډیرو کلونو راهیسې د اوسامه بن لادن د ځای په اړه شاو دقیق معلومات نه لري. ګیټس له یو امریکایي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې دا رات کړ چې وايي اسامه بن لادن په دې وروستیو کې په افغانستان کې لیدل شوی. په دې وروستیو اونیو کې څو واره مطبوعاتو د اسامه بن لادن د لیدل کېدو رپورټونه خپاره کړل. داسې ګمان شوی چې اسامه بن لادن افغانستان ته نږدې د پاکستان په خاوره کې چیرته پټ وي. خو په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز ویلي چې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن اوس هم څه ناڅه وخت په افغانستان کې تیروي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د القاعده د رهبر د نیولو په خاطر د امریکا له لوري د نورو هڅو د پلان خبر ورکړی. د اسوسییټډ اژانس په حواله د استخباراتي رپورټونو په استناد ویل کیږي چې اسامه بن لادن په شمالي وزیرستان کې چیرته پټ دی چې کله د پاکستان خوا کې اوسي او کله هم افغانستان ته اوړي. د دغه مسالې په اړه به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جزئیات په جریان کې نور جزئیات وړاندې شي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د القاعده د پټیدو پر ځایونو جدي عملیات ترسره کړي او وایي چې په افغانستان کې بریالیتوب په دې سیمو کې د سخت دریځو د سنګرونو په لمنځوړلو پورې تړلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ هولبروک له سی این این سره په مرکه کې په دې اړه غږېدلې او ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د بریالیتوب اساسي عنصر په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو د پناه ځایونو له منځه وړل دي. ښاغلی هولبروک ویلي په خواشینۍ سره له دې حقیقت څخه انکار نه شي کېدای چې پاکستان که څه هم په وروستیو کې د هغو طالبانو په وړاندې عملیات څخه کړي چې له اسلام آباد سره په جګړه کې ښکیل دي، خو د هیواد په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جدي اقدام نه دی کړی. هولبروک زیاته کړې دا هغه څه دي چې موږ غواړو پرې ډېر تمرکز وکړو او دا له پاکستاني دوستانو سره زموږ د خبرو یو اساسي موضوع ده. د خبرونې په دې برخه کې د کابل څخه حمید مومند او رسپانو ته کتنه لري.
اراد په خپل لومړي مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وینا دا ټکي راغستي چې پوځي عملیات د افغانستان روان بحران نشي هواروله. رسپانه په دوام کې لیکلي دي چې کایده په خپل خبرو کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د سولې د جرګې ملاتړ هم وکړ. رسپانه په خپل همدې مخکې د افغانستان روانې وځي پاره د لودیز د سیډنیز مرکز راپور هم خپور کړ او لیکلي دي چې په تیرو درې کلونو کې د افغانستان وضع خراب شوې ده. رسپانه وړاندې د دې مرکز په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې دیموکراتیک ادارې محدود فعالیتونه لري او هواد امنیتی ځواکونه د دې ورنه دي چې د دولت پریکړې عملي کړي. روسپانه په خپل سرمقاله کې یو ځل بیا د امریکا په نوې ستراتیژي بحث کړي او په هلمند کې روانو پوځي عملیاتو ته اشاره لیکلې ده چې امریکا او متحدین باید داسې ستراتیژي جوړ کړي چې په کې د افغانستان موجوده شرایط او آئینی واقعیتونه په پام کې نیول شوی وي. هواد په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د نشې توکو په خلاف روانه مبارزه تبصره کړي او په دې ترڅ کې د افغان دولت روسي اقدامات د یو کلک هوټ بیلګا بلل. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره روانه هڅې سیړلې او په دې ترڅ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی ده. د روسپانه هم په یو سیړنیز مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي تبصره کړې او لیکلې ده چې دا له ترهګرو سره د سخت مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د کلک ملاتړ ښکارندوی ده. وساب په خپل لومړي مخ کې د انټرپرایز په نامه د یو بل تحقیقاتي موسسې سیړنه خبره کړ او لیکل دي چې افغانستان د امریکا د وټلو د نیټه ټاکلې او تیر وطنه و. ورسپنه په دوام کې د دې موسسې په حواله لیکل دي چې اسلام آباد به هیڅ کله هم د طالبانو په ځپلو کې له واشنگټن سره رښتینی ملګرتیا ونه کړي. د ورسپنه هم د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سرګندونه راغستي او د هغه په حواله لیکل دي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې پر سیاسي حل غور کوي. ورسپنه په خپل سرمقاله کې هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو بحث کړ او لیکل دي چې دا بهیر یو روښانه راتلونکي لزانه سره لري. په ورسپنه کې د نوې کابینې په اعلان کې د ځن لاملونه او د هغې ځانونه هم سیړل شوې دي. اسلام اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات سیړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې په هلمند کې پروانو پوځي عملیاتو تبصره کړ او د ژمي په سړې هوا کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو لخوا مقاومت ناشونی بلل ده. ورسپنه په عین حال کې افغان او نړیوال ځواکونو ته دا سپارښتنه کړې چې د دې عملیاتو په محل د عامه خلکو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. خو اسلام د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کېدونکو بحثونو ته په اشاره د فاینانشل ټایمز ورسپنه د خبرداري راغسته چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې پراختیايي پروګرامونو ته لومړیتوب ورنکړي نو سولې نشي ټینګېدل. او راه نجات به په غټو ټکو سره لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله د خلکو د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره باید راوستل شي. ورځپاڼې په دوام کې په افغانستان کې روانه جګړه هم څېړلې او لیکلی دی چې دا جنگ په افغانانو تپل شوی او نړیواله ټولنه باید افغانستان د جنگ په ډګر بدل نه کړي. په ورځپاڼه کې د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه کېدونکو بحثونو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل شوی چې نه پوهېږي چې اسامه چیرې دی خو په افغانستان کې نشته. او دې ورځپاڼه هم له طالبانو سره د خبرو په اړه کېدونکو هڅو ته کتنه کړې خو لیکلی دی چې دا محض یو درواغ دی.
ساده سهار لس بجې او شل دقیقې سوې د خبرونه په دې برخه کې د کابل څخه د یو سیمینار رپورت لرو. دا سیمینار د ښوونکو لپاره جوړ شوی او هدف یې د نابینا ماشومانو ته د زده کړې په برخه کې د ښوونکو د قابلیتونو لوړول دي. په دغه څلورځني سیمینار کې به د افغانستان د پوهنې د وزارت او چې د افغانستان د پوهنې د وزارت او د جاپان د جایکا د موسسې لخوا پرانیستل سوی د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه لږ تر لږه سل ښوونکي برخه واخلي او دا به زده کړي چې نابینا ماشومانو ته د زده کړې ورکولو د په وخت کوم ټکي په پام کې ونیسي. معصوم میوند له کابل په دې ارتباط رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په هیواد کې د نابینا ماشومانو د ښې روزنې او پوهاوي لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د پوهنې وزارت وایي صدیق امرخیل وایي چې د نابینا ماشومانو د زده کړې لپاره د ښوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره د جوړ شوي سیمینار هدف هم په هیواد کې نابینا کوچنیانو ته د ښې زده کړې ورکولو زمینه برابرول دي. دی وایي چې په دې سیمینار کې به د استثنايي ښوونې او روزنې په نامه یو کتاب هم ښوونکو ته وروپیژندل شي او د هغه د زده کړې لارې چارې به هم ورته وښودل شي.
د ماشومانو او تنکی ځوانانو لپاره استثنایی برخه کې یا اختصاصي برخه کې تعلیم او تربیه ده. هیواد کې موږ تقریبا 1.5 میلیون کسان معلول او معیوب لرو. یو کورنۍ مثلا هڅه کوي د خپل ماشوم ونلیږي ښوونځي ته، د دې لپاره شاید په هغو خلک رشخند وي. موږ دغه کتاب چاپ کړی ده. له دې لارې ښوونکي په داسې طریقه دوی ته تدریس وکړي څو نه مسخره سي او نور هم پوهه لوړه سي.
شغلی امرخیل ول دغه کتاب د جای کاموس سی په مرسته چاپ شوی چې په دې سر به په هیواد کې مایوب ماشومانو ته د زده کړې ښه اسانتیا برابر شي. د افغانستان لپاره د جاپان د مرسل موسی او چارواکي اډیو وای دوی غواړي چې د افغانستان د درالمعلمینو په درسي نصاب کې د استثنايي شوون یو مضمون موجود وي.
The aim of this seminar is to introduce
the هدف د افغانستان په درالمعلمینو کې د یو نوی مضمون پیژندل دي چې د استثنايي شوونو په نوم یادېږي. زموږ مرستې باید د دې هیواد د معیوب ماشومانو سره دوام ولري او همدارنګه ستاسو خبرول د معلولیت او د معلولینو د حقونو په اړه دي، ځکه چې معیوب ماشومان هم په دې لټه کې دي چې د زده کړو چانس پیدا کړي. د دې سیمینار ګډون کوونکي وایي په خپل ولایتو کې به له دې میتود څخه کار واخلي او په دې سره به معیوب ماشومان ته د درس زمینه برابر شي. اوس مهال یوازې په کابل کې د نابینا ماشومان لپاره یو ښوونځی شته ویل کیږي چې په هغه کې هم د درس شې لارې نسته. د افغانستان د پوهنې وزارت او د جاپان مرسته کوونکي اداره وایي چې دوی به د افغان معیوب ماشومان لپاره خپل مرستې روانې وساتي تر څو دوی هم د نور ماشومانو په څیر د زده کړې څخه برخمن شي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې د افغان میرمنو وضعیت په ټول نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللې او وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پات راغلی چې ښځې د جنسي تیریو په څیر له بېلابېلو جنایتونو څخه خوندي کړي. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په ټولو برخو کې ښځې په ډېر غمجن وضعیت کې دي. په دغه شپږ نوي مخیز رپورټ کې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د یو سلو شلو مرکو په اساس چمتو سوی ویل شوی چې ښځې د دې لپاره د مرستې غوښتنه نسي کولای چې د پولیسو له بد چلند او رشوت څخه ډاریږي او یا هم دا ویر لري چې ممکن بیا هم حمله ور باندې وسی. د بشری حقوقو د څارنې ډلې په دې رپورت کې ویل شوی چې د 2001 او 2005 کلونو ترمنځ په ځینې برخو کې د ښځو حقوق پر مثبت لوري پرمختګ کې و. نن ورځ دا پرمختګ د منفي خواته روان دی او علت یې هم دا دی چې محافظه کار مشران په قدرت کې دي او دوی ښځو ته د هغوی د لومړنیو حقونو له ورکولو څخه سترګې پټوي. په رپورټ کې راغلی چې د جنسي تیریو په ارتباط ځینې قضیو کې د حکومت لخوا عاملین بخښل سوي دي. نجونې او ښځې له خپلو کورونو څخه د فرار په خاطر په زندانونو کې اچول سوي او ډېرې ښځې چې په ټولنه کې په عامه خدماتو کې ښکېلې دي وژل سوي دي. د بشري حقونو د څارنې د ډلې د دې رپورټ د خپرېدو یوه اونۍ د مخه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي تر ډېره حده پر جګړه مارانو تکیه کړې چې دې کار د ښځو وضعیت نور هم تریخ کړی او په ټولنه او دولتي ادارو کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په واشنګټن کې میشتې د دې ډلې یوې څېړونکې ریچل ریډ ویلي چې د افغان میرمنو وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ په لور ځي. هغه وایي کرزی په وروستیو کلونو کې تر ډېره حده په جګړه مارانو چې اکثره یې ښځو ته په هغه سترګه ګوري چې طالبان ورته ګوري تکیه کوي او دې کار د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د دغه رپورټ جزئیات به وخت په وخت د خپرونو په جریان کې درته وایو. د رپورټ خورا تفصیلی رپورټ دی، شپږ نوي مخونو کې خپور سوی، نو له دې امله چې نس کېدای ټول رپورټ په وخت خپرونه کې ځای سي. تاسو به برخي برخي د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې واوري او واوري چې د امنیسټي د انټرنټ هیومن رائټس واچ ادارې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د نورو څو مسایلو یادونه کړې ده. خو راځو کندهار ته. سلیم احمد صالح په کندهار کې د ښځو د یوې کوچنۍ ټولنې په ارتباط یو رپورټ جوړ کړی. په دغه ټولنه کې یو شمېر ښځې رایوځای سوي دي، ګلدوزي کوي او له دې لارې د کندهار خزانې لپاره په زړه پورې ټوکران جوړوي او هم د خپل ژوند لپاره د ګزارې یو څه منبع برابروي. نو سلیم احمد صالح رپورټ وړاندې کوي.
په دې کارځای کې ښځې په دې افتخار کوي چې د کندهار په سطحه د ډیزاین او تجارت په داسې مرکز کې بوختې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د طالبانو په وخت کې ښځو او نجونو نسوای کولای ښوونځیو ته ولاړ سي او کارونه وکړي، خو دغه کارځای د تجارت لپاره داسې یو چانس دی چې په لسګونو ښځې پکې پیسې لاسته راوړي او خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. البته د افغانستان په داسې یو محافظه کار سیمه کې چې شاید د ښځو دغه کار له خطره تش نه وي. درې دېرش کلنه رنگینه حمیدی چې د دې کارځای مسولیت لري وایي له امریکا څخه افغانستان ته ستنه شوې. هغه په کندهار کې زیږیدلې خو د شوروي تر یرغل درې کاله مخکې امریکا ته تللې او هلته لویه شوې. په دې وروستیو کې کندهار ته تر ستنېدو وروسته د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینی حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تولیدات یې د افغانستان تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم زیات مینوال لري.
زموږ کاروبار نیمه کندهاري خزانه ده چې اولین شخصي تجارت یې د ښځو په کندهار کې، یعنی سب سوی د افغانستان د حکومت سره د تجارت په حیث بازاریابي مو د لیک خپل په افغانستان کې په کندهار کابل کې هم لرو او په امریکا کې زموږ ډېر مواد خرڅیږي، خو نور هیوادونه لکه هندوستان یا امارات دبي او په اروپا کې هم علاقمندي خلکو ښاره کړې ده. خو زموږ یعنی څه مشکل اوس دغه دی چې موږ دوني مواد نسو جوړولی چې دغه ګرده علاقمندو مشرانو ته موږ ورسیږو.
رنگینه وایي په آینده کې به دغه تجارت او کاروبار ته وده ورکوي. کله چې دوه درې کاله مخکې په سیمه کې امنیتي وضع خرابه سوه، رنگینی پریکړه وکړه د کندهاري خزانې په نوم دغه کارځای پرانیزي، البته د یو څو زرو ډالرو په بودیجې سره. رنگینه وایي 2500 ښځې ورسره کار کوي چې 210 په کورونه کې خامکدوزی کوي او 40 ښځې په دفتر کې ورسره د ډیزاینرانو په توګه کار کوي. د هغې په وینا هر ښځه چې په کور کې کارونه کوي د میاشتې 1600 افغانۍ، خو هغه ښځه چې هر ورځ دفتر ته ورځي د میاشتې 15000 افغانۍ ګټي. په دغه ښځو کې یوه چې پر سره فرش ناسته وه د نازیې مور وه، 40 کلنه پروینه. نوموړی پر یوه زنانه کمیس د کوچنیو هندارو په ګنډولو بوخته وه، داسې ښکارېدل لکه د ناوې کمیس چې وي. پروینې له داسې یوه سړي سره واده کړی چې په نشو اخته دی، ټوله ورځ په کور کې ناست وي. د طالبانو په حکومت کې پروینې کار نسوای کولای. هغه وویل زه شرمېږم چې نور خپلوان راته ډوډۍ او کالي راوړي. موږ خو سوالګر نه یو. زه به پخوا په کور کې وم، خو اوس مې خپلې کورنۍ ته وویل چې خپل خیرات دې په کوڅه کې غریبو او سوالګرو کسانو ته ورکړي. کله چې پروین دا خبرې کولې، د هغې لور نازیې د هغې په وړاندې لاسونه وپړکول او ویې ویل زه نه غواړم نورو ته محتاج واوسم، زه به پیسې ګټم.
سات د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې او نوریاس نوری به د دې سات د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دې اړه چای هیواد به د 2011 کال تر جولای میاشتې پورې وکولی شي د امنیتي چارو مسؤلیت ترلاسه کړي شک څرګند کړ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د طالبانو له مشرانو سره خبرې په هغه صورت سره کېدای شي چې په هیواد کې له شخړو لاس واخلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون افغانستان ته د نورو ترکیې عسکرو د استولو خبره رد کړه. د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ د افغان میرمنو وضعیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو ناوړه بللی او وایي چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل پر پاکستان فشار راوړي چې په قبایلي سیمو کې طالبانو او القاعده د پرېدو پر ځایونو جدي اقدام وکړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره له خبرو وروسته د خپل هیواد اړیکې له روسیې سره وستایلې. په ایران کې د حکومت د مخالفینو مشرانو پر خپل پلویانو غږ کړی چې نن په تهران کې د لاریون لپاره سره راټول شي. نن به په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم په اړه تر بل هر وخت په لوړه سطح خبرې پیل شي. لږ تر لږه د 190 هیوادونو استازي او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 115 مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ د عراق د پارلمان د غړو لخوا د هغه قانون تصویبېدل وستایل چې راتلونکي کال په هیواد کې پارلماني انتخاباتو ته لاره هواروي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په مشرانو جرګه کې له ډیموکراتانو وغوښتل چې د روغتیایي خدماتو د اصلاحاتو په اړه د خپل اختلافات حل او د قانون دغه مسوده چې په څو لسیزو کې د ټولنیزو قوانینو تر ټولو مهمه بلل کېږي تصویب کړي. او په رومانیا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لومړنۍ رسمي نتایج به نن اعلان شي.
پرسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، ژوند شیبو کې او تاندې څنګه، نو په ګډه به سره واورو.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
کمال استوران اور
ایا مقصد در
مقصد
قدر من اوریدونکو ستړی مسی د نن پخ پرونه کې به د لاندې په اړه چې د ژمي خوراک ته معلومات اوري.
لاول فینې ورایي ورې تر کاله پوري د کاله ایست په شهر لیس
اول داس ملي کوس له کور پر یو یو نه پر مرغواړو د خورلنې مرغواړو د خورځګانې مرغواړو
دا مطلب به زمان او لینا شریفي درته وړاندې کړم.
عزتمنو اوریدونکو، د
افغانستان د سړو سیمو کلیوال چې درمندان واخلي، باغونه لاش کړي، د مال درشته خس او ازو خوندي کړي، بیانو لاندې کوي. په تیرو کلونو کې چې اوبه او واښه ډېر وو، نو خلکو به د لاندې مږان تر کال ایستل، خو اوس یې معمولا د کال په سر کې اخلي او منه یې لاندې کوي. راځئ غوږ بسو د پکتیا اوسیدونکي حاجي ببرک خان ته چې د دوی په سیمه کې خلک اوس څه مهال لاندې کوي او د لاندو لپاره کوم مږان خوښوي.
دلاند خونو دیمه خواته خلم بخوم په دوم د اخرب باندې وو وسی داسې بولس په پندسم په شلم د اخرب باندې عمومي لاندې ټولکه موګانو خډیر فرق ده. یو دا باغزي موګان دي، یو وا ترکیان دي، یو دا سابند دي، اوالو والو موګان دي، او یو دا د کوشان موګان دي. دا وسی موږ منتکه چې ودا خلک ډیر اخلي سابند وس بلادم رنسته دی، هغه ډیر خوا خو تاس والو والو به ډیر والو والو به لمان به غټ وو دای په وو دغه به بیا زخت خوا خو دا شیر نه غوخه به ولا کدي مرغانو داسه غوخه کوچانو یا مدرو دي ځان ته موګان دي دی غو دي دفترنو بیا ځان ته دي دا غټ غټ موګان دي مو په خپل دي کوچانو دغه موګان دي نه خپل په عمل کې اخلو تر میزان پورې ساتو.
کلیوال د مګان عمر د غاښونو له مخې معلوموي. دوی په دې باور دي چې د پسه د غوښې خوند د پسه له عمر سره تړلی دی. یو ځل بیا ببرک خان:
کلیوال خو نه ورایي، ورای تر کاله پورې دي، له کاله ایسته پشیرلیس، یعنې پشیر له دوه غاښ لري غټ، له پشیرلی ایسته بیا د شیرلیس، د شیر له بیا څلور غاښ، دغه دوه کلوي بیا چې لږ وروسته د شیر له دوه کاله پورې بیا لږ څه بیا ورګي دی، ورګ نو بیا یې تر څلور کاله زیات یې بیا هغه ته بیا خر ورګ وای، هغه بیا ځان ته دا دیغه نو بیا داسې غوښه چې ډېر داسې مزهدار نه یي، شخه یا غوښه ښه نه راځي، دغه ته خلک نه پرېږدي. دا د شیر لوی پشیر له ښې غوښې دي.
کلیوال مگان لکوچیان واخلی او ترڅو میشتو ساتلو وروسته یې لاندی کوي. و باورو چې دوی دا مگان څنګه ساتي، موټی او خوراکی څنګه وي.
موږ داسې کار په سر کې واخلو، بیا نو له خیر سره مو خاطر خو دا رشکې ډېرې دي، رشکې ورکوو تازه تازه دي، ورځې لس اخر ورکوو، پنځم ورکوو، شپږم ورکوو، بیا یې د باندې ګرځوو، بیا دا یربسې مربسې ورکوو. دوو مږانو ته خو څلور لپې خامخا ورکوو، خو یربسې وس خلک له دې نه ورکوي، په د یربسو کې بیا د وازګه که وازګه سي وکړه بیا خوراک نه کړه، په د اخر منې کې د دې پاره ورکوي چې دا رشکې میاتې سره کمې سي چې لیوني نه سي، انې سي له رشکې چې هغه سي بیا لیوني کېږي. په دغه خاطر باندې اتي دوه دوه لپې دوه نیمې په داسې یربسې ورکوي، په هغو نه چې بیا پای بیا ښي اته که وچ موټی وچه رشکه ور واچوي هم صحیح ده، که برشکه په وړه سره ګډ کړي ور وایي چې هم صحیح ده، خو مقصد دغه به ورکوي یا جوار او یا دا یربسې. یربسې هم رواج دي خلک ورکوي.
د لوګر له اوسیدونکي سلام خان څخه به واورو چې دوی مزای او ډنګر مګ څنګه معلوموي.
ما خو مزه یو هغه معلمیږي، ولې نه معلمیږي مزه مګ داسې معلمیږي په شای لاس کې د مثال داسې ښه تختې دا ګوتې چې داسې په باندې کې د ښې تختې معلمیږي چې دا مګ مزه ده، او که ډنګر یې هغه د غونو له شا دا د شا هډوکي معلمیږي چې دا ډنګر ده او مزه چې دا بیا ښه تخت.
کلیوال د لاندې مک په داسې کس حلالوي چې د دوی په اصطلاح لاس یې سپک وي. تر حلالي وروسته مګ علي او هټ هټ کوي او تنوبونو ته پورته کوي.
لاندې خو نو داسې کې اسلام دی را وخت حلالي که حلالي په داسې نفر حلالي یې سپې پېږي چې تا لاس به لالي سپک دي، په هغه سپک سړي پسې ګرځي هغه لاندې سې ور حلال مقصد سا یې ډېره زر نه خېځي، معلومېږي چې دغه بیا یې غوښه هم دغه ډېره شیرینه راځي. او اکثره داسې خلک سي دي چې دا که در توان چې لاس پې کېدي یا ته نه خوري بیا چې حلالي کوم خوري دغه بیا غوښه هم هېڅ خوند یم ولا هغه چې حلال کړو یا ته بیا را وخت ځي دا وړي یا ته په درېو نفرو دوو نفرو یې په منځ کې واچي یا تېش کوي وړي سې پاکې دي نو وشکولي بعد یاتینو بیا د لولو غټ غټ تنرونه دي په دې کې ور بل کلم بک کې وک اله بوتي را واخله غور واچي چې بوتي ور واچو ولې یاتینو بیا له خیر سره صور وځړې دا د مخ خای دي مخ په کې او سر ور وځړې الته ور لړي بیا د بل خاکه خو ته بیا خیر لم وبدای شپ کې د غور واچي هغه سی ور واچو ولې یاتین سره والې خد دوه واره دغه شي کې دا ور ورته بلې بیا را واخله یاتینو یو نفر واخله په څټ کې ور پورته کاته بیا لیته وي بیا له باندې نو وخه لو خختم را واخله دا وبو پیا چې یاتین دا خخت ورته کړي دا خاور په دې په وګه د خښت به غوخم خوږي اته بیا غتور کی مور کی جن پاکه صفا پاکه اته بیا را وکړته الته په یو کالم باندې ورته چی دی اته لږه است بیا چالو را وخت اته اډا ټیک که برخه برخه کوي اته په منځ کې دا سری ور وکړه لږه است اته رشم را وخت پر رشم کې دا سپتناب کې واچي اته مال کو ترخو دا بیا چی شي په یو کې نن پر ما نه ترخه دی بیا چی دا تور مرته اته کوټه کې وچی هغه وچی دی چې یو خدود نه اته بیا وچی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
معمولاً د لاندې په ورځ کلیوال کور او یو په ورته یا د یعنی په قرمی بلل کیږي.
په لاندې خو نو چې کېدو بیا بیا داسې کړو چې لاندې خو بې وکړو حلال بیې کړو بیا بیا دا لاندې لړمن نه وو دا سږی یو لړمن او که به کم وي نو کلي خو لوی لوی کلي دي اکثره ډېر لوی کلي دي بیا بیا نوره غوښه هم را وړه ورسره وبیا زبله بیا بیا چې کورمه ځینې پخوله چې بیا د خلکو ته دا کلیوال بیې کور یو بیا ټول را غوښتو یاتی به دغه و میاله و په باندې تیر ول به بیګاته به کړچا به گرمی ته کړی یاتی به خپل طبیعت باندې نور دا مستې به مور سره کولې خټکې اندوانه چې ټیم هغه ارشی بو دی یو به ټیم کې به ورته راول کبه جلور وکه به د کاکا لور وکه به خور وکه به مقصد دا به ټول راولې راغالې به هغه نو بیا داسې می سي 15 شپې پاته کیږي میاستم پاته کیږي دروي شپې پاته کیږي مقصد الان د در سره یاتی په ختمې دوه کوي یاتی بیاتی
د غزنی اوسیدونکې میرمن دورانی په وینا په لاندې خورلنې هم را بولی.
اوله داسې میلې کوي چې له کورو پر یو نفر هم را غواړو دا خورلنې هم را غواړو دا خورجېګانې هم را غواړو اتي بیا بعد لږ مال الاله ووی لږ لړمون سي لږ غوښه سي شروع اتي دا خلکو ته مړۍ پکې.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ له اوسیدونکي حسن مبارک څخه به واورو چې خلک د لاندې په غوښه کې د کوم هډ غوښه ډېره خوښوي.
زیات خلک دا یی د محکوم راکه سره سدا د پښتو یو غوښ نه ده د پښتو یو د ځګر تا غوښ ډیر خوګوي نو یو وخت کې مو په ډیر لو مېرمستیا کې ناس ته یو چا دا خبره وکړه چې دا د پښتو یو غوښ دا ډیر خوګه ده نو ما په دې فکر وکړ چې دا ولې دی دا یی ستا پښتو یو غوښ ډیر خوګوي دا پښتو یو غوښ دا سې وي ستا تور او سپینه سره ګډوي یعنی په دا تور غوښ کې سپینه هم ګډوي نو ځکه دې په دې وجه باندې یی ستا د پښتو یو غوښ یو څه خوګه ده ښه ده خو په خپل ما ته د ورانه غوښ خوند راکړي
خو سلام خان وایي چې د پسه د ورمیګ غوښه هم ډیره خوندوره وي
ښه غوښه خوږه غوښه چې ده د ورانه هم ده او دا موږ هغه ورته وایي ورمیګ د ورمیګه دا د پسه دا ډیره خوږه وي او بل دغه چې دا د سینې غوښه چې ده دا ډیره خوږه وي نه دغه د سینې غوښه
له ښاغلي سلام څخه به واورو چې سږ کال د مږانو نرخ څنګه دی
یار تقریبا داسی و بلسی وس شپاگ منس رازی آغا تقریبا داسی و بلسی پا اتزاره تمامی یا تنیم زاره داسی افغانه یا باندی او بل و منس رازی آغا تقریبا نیم زاره داسی باندی تمامی گی پا دوغن نرخ سره دی داسی مگانم ستا مثلا نمانم رازی اتنیم انم رازی آغا بیا گرانه دی تقریبا لس نیم زاره دو مره کامت داغا کامت سره خرسی گی تر دوگو ایزا پا خونم مگم نرازیه تی دوگو اندازه سر رازی مقصد داغا اتمنا نمنا داغش اتنیم انم داغش رازی
خودا چه دلان دی غوخه تر چه وقت خوره لکی گی غوک بسو یو دل بیا ببرکان تا
دانو خورتی گی لنبای خو بیا تر ده سور رساو تر وم د سور اکثره لاداس خلک اکثره مال دلی د سپد لو ته بیم ساتو پخوا په لو کې به د لوګر یو شرط به پخاو وای هغه د لاندې غوخه پخوا خو دا فشار نه نو یت شیم نو نمنام نو وس خو دا فشار مشار سی وای خو ته وای فشار یو سلاتیا د 200 وته لومبای ولا که پی د څوک یا فشار د مخ کلیوال دي سره لو کې به خپل ته غلا ما خپل د دلی د سپ جوزا په خیر کې سرطان په سر کې لو ګټ تر دې وخت په او تر دې عمله تر ثوره تر ومه وطن خو عام ټول خوري نور ولا که کسب ستر ګم نه تلې دغه وخت تر اخره
دا چې د کلیوالو په اصطلاح زړی یا په میشتو میشتو ساتل شوی غوخه د روختیا ستونزې نسیره ولړولای سلام خان یې په اړه وایي
دا چې وبلسی دی لاندې غوخه دا چې تر یو څوش په پوری توان نه لري یعنی دا د موږ تاسو په اصطلاح چې د خلک وایي زړی ها دا یو دوه درې میاشتو ایسته چې بیا زړی چې څه توان لري او دغه یو دوه میاشتې توان نه لري لغوی ایسته توان کوي ولې خو یو جای هغه ګرز پیکېني خو دا خو هم داسې جای نه وي کې چې اوس خو ازاد جای کې باعث کېدی اوس که په قد جای کې کېدی خو بوی کوي
د داخله ناروغي او متخصص ښاغلی قندهار شینواری هم د لاندې غوښه د صحت لپاره ګټوره نه بولي
دا پسونه په ټول د کال کې ساتل کیږي او د خلکو ډېر توجه وړي نو غوښه ډېره غوړي سره غوښه پکې کمه یا اکثرا سپینه غوښه نو دا څو ضرر لري وجود ته، څنګه دا هر کال تکراریږي نو یو د وینې د غوړو د اضافه کېدو سبب کېږي. بل ضرر دا دی چې دا غوښه چونګ ډېره چاغه غوښه ده، او اکثره خلک چې د پسه د لم او د ټول غوښې نه استفاده کوي نو غوړ پکې ډېر زیات وي، نو په دې شکل به هم د وینې غوړ زیاتوي او د رګونو د اتروسکلیروس سبب کېږي چې په آینده کې د قلبي مرضونو منځته راتګ باعث کېږي. بل دا غوښه چون زیات وخت په یو محیط کې ساتل کېږي چې آزاد محیط وي، چې لمر وي او باد و شمال و دا شیان، نو ګردونه پیولیږي، د صحیح نگانۍ نه پاک هم نه وي. بل مالګه پکې ډېرې، ځکه چې که مالګه پکې وانه چې تعفن پیدا کوي، ګنده کېږي، او که مالګه پکې اچي نو مالګه زیاته کله چې خلک خوري د وینې د فشار د جګېدو باعث کېږي. بل هغه پروتیني مواد چې په تازه غوښه کې شته، په دې کې شاید تخریب شوي په مکمل ډول موجود نه وي. د صحیح نگانه نظر تازه غوښه ته دې فایده کمه ده.
دونکو د نن خبرونه هم دومره وه. موږ ته د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه په دوو پتو لیکونه راستولای سئ. په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو پوسټ باکس 44 په خوست او کندوز کې مو شمېرې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوئ هلته مو شمېره ده 2040 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، پسیاو پیزت وس
وطورا ببری افاق مینا شوی کل کل بودی شو تالی کل پورا ببری افاق مینا شوی کل کل بودی شو تالی کل.
تانده سانگه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي يم له یوې بلې تاندې څنګه خبرونه سره. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هغو شل اوره کرکټ سیالیو کې چې په متحده عربي اماراتو کې جوړې شوې وي خپل ټول سیالان مات کړل او د دغو لوبو اتلولي خپله کړه. په دې خبرونه کې د کرکټ ټیم له څو غړو سره د هغوی د لوبو او د کرکټ په برخه کې د هغوی د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. ګرانو ځوانانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هغو شلاوره کرکټ لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې د 12 آسیایي هیوادونو ترمنځ جوړې شوې وي خپلو ټولو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغو لوبو اتلولي خپله کړه او یو ځل بیا یې د افغانستان بیرغ لوړ کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دغو لوبو کې چې د قوس میاشتې له لومړۍ تر نهمې نیټې دوام درلود، په ای ګروپ کې چین، سعودي عربستان، سنگاپور، هانګ کانګ او کویت کرکټ ټیمونه مات کړل، او په وروستۍ لوبه کې چې په بی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو له اتل ټیم سره وشوه عربي متحده اماراتو ته هم ماته ورکړه او د دوهم ځل لپاره د آسیایي لوبو اتله ډله شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د تیرې چهارشنبه په ورځ بیرته افغانستان ته راستنه شوه چې ښه راغلاست یې سربیره په یو شمېر دولتي چارواکو ګڼ عام افغانان هم ورغلي وو، او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ټیم بریا په لوبغاړو د ګلانو په پاشلو، د ډولونو په وهلو او اتنونو ولمانځله.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق وایي چې په متحدو عربي اماراتو کې د دغو شل اوره لوبو له ګټلو وروسته دوی هغو آسیایي کرکټ سیالیو ته لار پیدا کړه چې د 2010 میلادي کال په نومبر کې په چین کې ترسره کیږي او هلته به دوی د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له لوبډلو سره د سرو زرو د مډال د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
ایشین گیم دا اولمپیکی لوب کې اوس کرکټ په لومبی ځل شامل کړ د شل شل اورنو دا دوی و تجربه کوي کچیر ته کامیاب سی نو بیا به کرکټ پکې همیشه د پاره شامل کی خو اوس په الحال زی پچین کې پر اتلونکو کال کې تر سره کیږي نو پاره کې دا کرکټ کې لس د سی وادونه دي چې هغه ټیسټ سیالي کې یعنی د کرکټ مقامل ټول ملکونو نه ډیر جګ د سی باغې کې د آسیا له طرف پاکستان د بنگلاديش سریلانکا او هندستان هغه پکې تیار په دې ټورنمنټ کې ستدي په ایشین گیمز کې او درې وادونه له ٹورنامنٹ نور تالار پیدا کرے خوشبختانہ مونگا ٹیم پہ کیا اول مقام سے اول تو مونگ سرو زرو دے میڈال دے پارا جو پاکستان ہند سری لنکا اور بنگلہ دیش سے غلط سے علی تصر
بلال خوگا آزانا ملال قربان بلال خوگا آزانا ملال قربان زما زانا خائستہ افغانستان زما مینے زما زانا خائستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال قربانا
کرکټ ورزش لومړی ځل په انګلستان کې راوړل شوی چې بیا وروسته آسیایي هیوادونو ته هم خپور شوی دی. افغانان په تیرو دیرشو کلونو کې ګاونډي هیواد پاکستان ته د مهاجرت پر مهال له کرکټ ورزش سره آشنا شول. یو شمېر ځوانانو د دې ورزش اصول زده کړل او کرکټ ورزش یې افغانستان ته راوړ. د کرکټ ملي لوبډله یې جوړه کړه چې دغه لوبډله په 1995 کې د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې کمیټې لخوا هم ثبت شوه. سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګڼو آسیایي او نورو نړیوالو لوبو کې ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې لرلې دي خو لا تر اوسه هم ګڼ افغان ځوانان له کرکټ ورزش سره ډیر نه دي آشنا شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی رئیس احمد زای وایي چې کرکټ ورزش د افغانانو له یوې سیمه ییزې لوبې توپ ڈنڈی سره ډیر ورته والی لري.
کرکټ واقعا چې خلکو چې څوب کې بلد نه یا چا ته معلومات نه دي سي عجیب او نه لوب ورته خري خو دې ډیر کړه وړه چې هغه بالکل توپ ډنډی ته ورته دي. عموما په کرکټ کې چې د درې قسم لوبې نن سبا کېږي چې یو ته د شل شل اورونه وي یو یو ورځنی لوبې چې هغه 50 اورونه یو ټیسټ میچونه چې هغه 15 ورځې دوام لري په یو اور کې شپږ بالا کېږي یعنی یو لوبغاړی کولی شي چې په یو ور سره شپږ بالا دی وکړي. په کرکټ کې چې کوم د نن سبا وخت کې چې څوارلس لوبغاړي په سفر باندې ځي بیا ورسره کوچ منیجري او دغه شاوخه چې کومي دغه اندازه نه د معلومه چې څومره به خو 15 پیتونه تر اتیا غزو پورې دغه تک باونډري وای دا کچرته پزمکه باندې دا بل تو په هم کې یو پزمکه باندې دا بل لارسي هغه پړی نه واوړي هغه 15 پیتو یا بیا غزو ته چکل ورسي نو دا څلور منډې شولې بیا ضرورت نشته چې یو بیټسمن څلور دوی سره یو بل نه سره 13 سي او کله چې دا تو په هم کې تو په او په هوا باندې دا بل چې دغه کرخي څخه واوړي نو دغه ته شپږ نمبر وای یعنی کرکټ کې چې ډیر غټ مقام لري دا کومه غمی داستان چې په اخیری بال باندې شپږ منډې بګاروي دا هغه صورت کې چې تا کله بل لوی او بل هوا باندې دغه میدان څخه باندې وزي دا چې کوم یو کارنامه وګړه دا یو ناممکنه کارنامه و.
د کرکټ په لوبو کې دا هم ډیر ویل کېږي چې یو لوبغاړی وسوځي ده دغه سوځېدل څنګه دي چې یو لوبغاړی سوځي او میدان وځي.
کرکټ کې چې کوم دا په لس قسمه باندې یو سړی سوځول کېږي یا چې لرګي ته ولګي هغه وکټه چورته هغه ته ولګي یا چې په هوا کې کپ سي کېپ سي یا چې په دغه منډه کې دوی هغه کرښې ته نه رسیږي یو مخالف ټیم وسوځي مخکې نه لرګي ته وي یا چې دغه لرګي مخکې به ډبلو شي نه دغه سي شپږو نور مثال نه
دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن زیر دس پرلو زما کور دا خوشالو زما
زیره دست پلو زما کور ده خوشالو زما دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن
لکه څنګه مو چې مخکې هم یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تیرو څو کلونو کې ګڼې آسیایي او نړیوالې لوبې ګټلې او خپل هیواد ته ویاړ ور په برخه کړی. خو د کرکټ ټیم غړي وایي چې لا تر اوسه دغه ورزش ته هڅې چې ښایي پام نه دی شوی او کرکټ لوبغاړي ګڼې ستونزې ګالي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تیز بالر حمید حسن وایي دوی تر اوسه دننه په افغانستان کې د کرکټ لوبو او تمرین لپاره مناسب ځای نه لري.
موږ سره خو دغلته یو میدان دی په کابلندرې مخې ته، نو دغلته موږ خپل تمرین کوو. زیاتره که زموږ چېرته کیمپ لګېږي نو خارج ملکونو کې لګېږي، خو داسې سهولت موږ ته نه دی برابر چې په صحیح طریقه پکې سړی خپل تمرین وکړي، ټریننګ وکړي. ځکه کوم میدان چې دی نو هغې کې موږ ته هېڅ سهولت نه برابرېږي. لکه ډېر کته پورته هم دی، نو پکې سم سړی صحیح منډه والی شي. او ټرینر چې زموږ کم دی، کبیر خان نومېږي، موږ سره ډېره خواري کوي. اوس چې زموږ کم ټریننګ موږ ته دا د فزیکل لحاظه چې راکوي، دولت احمد زین نومېږي، زموږ ټیم بالر هم دی او اوس ټریننګ هم راکوي. باید موږ ته اکیډمیانې جوړې شي، ښه میدانونه، داسې ښه بارني لکه فیزیوګان چې یا ډاکټر وي یا ښه ټرینر وي. ځکه چې کرکټ د فټنس نه بغیر کېږي نه، دا داسې لوبه ده. که ته فټ یې، تیار یې، نو ته به لوبه وکړې. که دغه سهولت موږ ته پوره شي نو الحمدلله. دا کم میچونه چې اوسه پورې موږ ګټو، آینده کې به دې نه غټ غټ ټیمونه هم موږ وګټو.
کرکټ لوبو لپاره د مناسب ځای او د وسایلو د نه درلودو ترڅنګ ګڼ کرکټ لوبغاړي د خپلو معاشونو له لږوالي هم ګیله لري. د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق وایي که څه هم له پخوا د دوی معاش او سفریه زیاته شوې ده، خو اوس هم د دوی لګښتونه نه پوره کوي.
موږ ته اندازه معاش هم راکوي او سفر خرڅ هم لږ د پخوانه زیات شوی ده. موږ رئیس دولت صاحب سره ناست وو، هغه ته مو ویلي چې موږ دغه ستونزې چې دي دا هوارې کړه، لږ همدا معاش زیات کړه او لږ همدغه سفر خرڅ زیات کړه، تر څو پورې چې زموږ د لوبغاړو 100% توجه ټوله د کرکټ لوبې ته واوړي او د کورنیو د مشکلاتو څخه لرې شي. زموږ ټول لوبغاړي چې دي، موږ سلیری ساته وخت دی کرکټ او د افغانستان د نیک نامې د پاره ورکړی چې د کرکټ په ذریعه د افغانستان بیرغ په خارج کې وځلو. نو دې لپاره نو موږ نور داسې څه کارونه نه لرو، نو شاته موږ والا کور والا دوام راته کوي او بس بیا د موږ هم دومره دماغ سي 50% کورنۍ طرف ته چې خدای نه خواسته کور کې څه مشکل وي، نو بیا خو سړی ډېر خپه کېږي. نو دې لپاره بس چې موږ لږ معاش کې زیاتوالی راسو، نو موږ هغه توجه به کور نه لرې سي او 100% به کرکټ ته سي، نو بیا موږ کولی شو سي ښه پرفارمنس یا ښه لوبه له هغې نه ہم جات خواری ہو جے خلو لو
انا پاکستان لتا پھر تم مرغ ودان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو کور پے سول در نو رکھ پ دشمنان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو لڑ پتے نشان کو
د نړۍ په یو شمېر شپږو هیوادونو کې چې کرکټ ورزش کیږي، د کرکټ بورډ په نامه ځانته خپلواک ریاست لري. په افغانستان کې هم تیر کال د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د عمر زاخیلوال په مشرۍ د کرکټ بورډ د جوړېدو امر ورکړل شوی، خو تر اوسه لا د کرکټ بورډ په جوړېدو یا د فدراسیون په بڼه د پاتې کېدو په سر ځینې نندرې روانې دي. رئیس احمد زای وایي چې د کرکټ بورډ جوړېدل د کرکټ ورزش او لوبغاړو په ګټه دی. خغلی احمد سایسیتوی
اکثر خو مونږه د دینه ماش په وجه باندې اکثر مخبل کورونی ته په سوچ کې خو تاسو یګینو کې چې په سلو کې مونږه تیا بي صدا د غلنجو څخه هم مونږه تنګیو چې نن کرکټ بورډ د سی ویلې په دراسون د سی ویلې او دغه ټول ضربه د غلوبغاړو تر ازي په سفر کې مونږ تر ازي د آی سی سی خونه، انټرنیشنل کرکټ کونسل خونه، د ایشین کرکټ کونسل خونه، مونږ ته هغه توجه به مونږ ته نه کیږي. په دغه خبره باندې ډیر افسوس او خپګان چې د افغانستان ټیم ته وګوره، یعنی لکه دی بازان غونډې دی او شیران غونډې دی چې په مخالف ټیم باندې ورسي عمله پیوږي ډیر پسانه سره وي د ماده ورګي خو دې تاسو دغه مشران وګوري ډیر سخت خپي اندازینې ته ډیر خپي خو په لوغالو کې ډیر انډرستانډینګ دا یو بل سره ډیر خپي زنو دی یو بل عزت سره کو پد شو د کرکټ بورډ خبره وس الحمدلله د منګ د افغانستان کرکټ چکم دا رسمن دی جناب کرزی صاحب خونه کرکټ بورډ سوي دا دغه لند ادارې کې چکم تخنیکی کسان دی دغه د انټرنیشنل کرکټ یا د افغانستان د کرکټ چکم مقام دا د بده معیار باندې دی پورا دغه مشکلات ته خوده دی وکي چې دغه مشکلات سره
کرل پ عشق لا سونا من کرل پ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا کر لے پر عشق لا سونا جوڑو دخل کو دیوالو نا جوڑو دخل کو دیوالو نا
گرانوت ونانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باک شمیرې دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال